پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
احمد شبریم دا سادی رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم په تخنیکی برخه کې شمشاد زادران را سره مرسته کوي په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې د دې سربیره چې له طالبانو سره د امریکایانو د سولې خبرې روانې دي په افغانستان کې تازه د عملیاتو پر مهال امریکایي پوځیان وشل شوي دي د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له اجمل انڅخور
په افغانستان کې د ناتو د قاتم ملاتړ ماموریت وایي دوه امریکایي سرتیري د جمعې په ورځ د عملیاتو پر مهال وشل شوي دي دا کونړ ولایت په مرکز اسداباد کې لغره څخه یو ډبر را خویدلی او په یو کور برابر شوی چې لکتر لګ درې ماشومان وشلی او د اروپایي هیوادونو مشانو له دې ټولنې څخه د برتانیا د وتلو د معاملې یا بریگزټ د عملي کېدو لپاره د نور وخت په ورکولو موافقه وکړه بشپړ خبرونه واورې په افغانستان کې د ناتو د قاتم لاټړ ماموریت وایي دوه امریکایي سرتیري د جمعې پورس د عملیاتو پر مهال وشل شوې دي نن سهار د ناتو قاتم لاټړ ماموریت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوی او د وشل شو سرتیرو د نمونه یادونه هم نه ده شوې سره له دې چې افغان طالبانو له امریکایي چارواکو سره د سولې خبرې پیل کړې خو په افغانستان کې د نن تاوتریخوالی دوام لري د دوه لورو ترمنځ څو ورځې مخکې د سولې وروسته پړاو خبرې د کوم توافق پرته پای ته ورسېدي خو دوه خو ویلي دي چې پر مختګونه پکې شوي په افغانستان کې د دوه امریکایي سرتیرو په وشل کېدو د نن 2019 کال په تیرو سو میاشتو کې په دې هیواد کې د وشل شو امریکایي سرتیرو شمیر څلور تنو ته ورسېده د ناتو غوښ ملاتړ ماموریت تر مشه لاندې د مهال افغانستان کې ول سره بهرني سرتیري میشته چې تر نمایي زیاتې امریکایان دي دا کولر ولایت مرکز اسداباد کې لغره څخه یو ډبر را خویدلې چې په یو کور برابر شوی او په نتیجه کې درې ماشومان مړ شوی او 15 تنه نور ټپیان دي دا کولر د والی ویاند عبد الان غنی مصمم د جمعې پورس ازادي رډیو ته وویل
تیر شپه د مرکز اسداباد اړوند د شاخیل سیمه کې د غر خویدو له امله د یوې کورنۍ درې تنه شهیدان شوي او 15 تنه نور یې ټپیان دي د ټپیانو حالت د ډاډ ورلډ او سیمه ته د مرستندوی ټیمونه هم استول شوي دي
دا لومړی پیښنه ده چې په کونړ کې لغره را خویدلې ډبره په کور برابرېږي او خلکو ته مرګ ژوبل اړوي بلکې له دې وړاندې هم دې ته ورته زیاتې پیښې شوې او په کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده دا جرمني پارلمان په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت د 2020 کال د مارچ تر 21 نیټې پورې تمدید کړ په افغانستان کې جرمني ځواکونو موجودیت له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته له دې هیواد نه بهر د جرمني تر ټولو لوی پوځي ماموریت بلل کېږي د جرمني پارلمان د دې پریکړې لمخې دیار لسو جرمن سرتیری په ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو روزنه او لاغوي ملاتړ کوي جرمني په داسې وخت کې په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت یو کال نور تمدید کړی چې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه رپورټونو د ناټو د غړو هیوادونو اندېښنې زیاتې کړې دي دا پولی خمری خار په الوان دختکی او دا وارداتی بریښنا د مزو د پریکیدو له کبله د کابل خار د بریښنا په جریان کې کمواله راغله دا کابل د بریښنا ریاست پر خپل فیسبوک پاڼه په یو پیغام کې لیکلی چې وارداتی بریښنا تیر شپه شاوخوا و بجې او لسته کې پرې شو په پیغام کې د بریښنا د بهیر د پریکیدو علت نه دی خودل شوی د کابل د بریښنا ریاست وای په هغه صورت کې چې په سیمه کې کار امکان ولري نو پرې شوی مزیبنن بیرته وتړي په پام کې د چې د بسګر د میلی مراسم او د کرن نندارتون نن په کابل کې پرانستل شي د کرن وزارت ویان اکبر رستمی تیر شپه ازادي رډیو ته ویل چې د هیواد کرنیز محصولات او د کرن وسایل به په 210 خورپو کې مینوالو ته ننداره ته وړاندې شي د کرن وزارت وایي د کرن د نندارتون د پرانستو پر مهال به د حکومت چارواکي د بیلابیلو هیوادونو سفیران د نړیوالو موسسو استازي او د کابل ښار بزګران او خاریان حاضر وي د دې خان ورځ هر کال د وری په دویمه نیټه لمانځل کیږي او د اروپایي هیوادونو مشرانو له دې ټولنې څخه د برتانیا د وتلو د معاملې یا بریگزټ د عملي کېدو لپاره نور وخت ورکولو باندې موافقه کړې ده د پنځشنبې د ورځې د موافقې له اروپایي ټولنې څخه په غیر منظم ډول د برتانیا د وتلو خطر چې ښایي اقتصادي بې ثباتي پورته کړي ځنډولې د مخینی توافق لمخې بریگزټ یا د اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو پلان باید د رواني مارچ میاشتې په 9 نیټه عملي شوی وای خو د پرونی موافقې پر بنسټ له اروپایي ټولنې څخه په رسمي ډول د برتانیا د وټلو چاره به دراتون کې مې میش په 22 منېټه کېږي. د اروپایي مشرانو د موافقه په هغه صورت کې عملي کېدای شي چې د برتانیې پارلمان د روانه ل اروپایي اتحادیې څخه د وټلو نهایی پلان تصویب کړي. که د برتانیې پارلمان د اروپایي ټولنې د پنځشنبه د ورځې موافقه رد کړي، نو ل اروپایي ټولنې څخه د برتانیې وټل به د روان اپریل میاشتې پر 12 منېټه عملي کېږي. دا خبرونه
اسد رادو په منځنۍ صفه 12 پښنې ویب ټول افغانستان کې اوري. ل طالبانو سره د امریکایانو د سولې خبري روان دي، خو امریکایي ځواکونو ته په افغانستان کې د تازه عملیاتو پر مهال تلفات وشتي. وړاندې په دې اړه په خبرونه کې تفصیل درکوو. په کابل کې نن د دهقان جشن دی. د دې دودیزې میلې د پرانیستلو پر مهال د کرهنې وزارت له بزګرانو سره د مرستو ژمنه وکړه.
وزارت زراعت په سال 230 میلیون افغانۍ را از طریق مایکرو فایننس بانک با قرضهای بسیار آسان و حتی برای یک فصل زراعتی هم این قرضها را آماده کرده.
د هلمند اطلاعات کلتور لرئیس سره د ماشومانو د گذرن د ناروغي د مخنیوي په ارتباط شغیدلی یو چې د دوی ریاست څمرسته کولای شي.
موږ کولای شو د رسنوی د لارې د پوهاوی په برخه کې ډیره همکاري وکړو. همداشان پولیو د واکسین د ګټو په حق لباندې خلک پوکو.
د زمرای زم حق پروګرام هم لرو او پکې د ولسی جرګې د انتخاباتو د ستونزو په ارتباط اوریدل شي. ناتو تړون وایي چې په افغانستان کې دوه امریکایي پوځیان د پوځي عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. دغه پوځیان په داسې حال کې وژل شوي چې وسلوالو طالبانو له امریکایي چارواکو سره په څو پړاوونو کې د سولې مذاکرې کړې دي. د سولې د خبرو د وروستي پړاو له پای ته رسیدو سره سم د افغانستان په زیاتو برخو کې ناامنۍ زیاته شوې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات له صالح محمد صالح خور.
د ناتو په مشرۍ د قاتم لاټړ ماموریت نن جمعه په ویلامه کې د دې پیښې په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، نه د دوړو وجل سویو سرتیرو نمونه په ډاګه کړی دي. د ناتو په ویلامه کې ویل سی وی د امریکا د دفاع وزارت له پالیسۍ سره سم د هغو پوځیانو نمونه چې په پیښه کې وجل سوي د څلورو شتو ساعتونو لپاره نه افشا کیږي تر هغو چې خپلوانو ته خبر ورکړل سي. په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو له امریکایي چارواکو سره د افغانستان د لانجې پر سوله ییزې حل لارې مذاکرې کړي، په افغانستان کې ناامني لا هم دوام لري. په قطر کې د مذاکرو پنځم پړاو شپاړس ورځې دوام وکړ چې روانه میلادي میاشت پای ته ورسېد. په دغو مذاکرو کې دوړو لوریو د پرمختګ خبر ورکړی، خو نه دي ویلي چې کومه موافقه دي سوي وي. د ناتو د قاتم لاټړ ماموریت په افغانستان کې شاوخوا اول زر سرتیری لري چې څه باندې نیمایي امریکایان دي. دغه دوه امریکایي پوځیان په داسې حال کې وژل کیږي چې پرون د نوروز په لومړۍ ورځ په کابل کې د چاودنو له کبله لشته لږه شپږ کسان ووژل شول. د کابل په یوه شوې میشته سیمه کې د دې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش منلی دی. د 2014 میلادي کال وروسته یو رئیس چې افغان ځواکونو د امریکا په مشرۍ له ناتو قواو د جګړې مسؤلیت اخیستی، په افغانستان کې د امریکایانو مرګ ژوبله په ډراماتیکه توګه کمه سوې ده. خو د وروستیو دو امریکایي پوځیانو له وژل کېدو سره په روان میلادي کال کې د وژل سویو امریکایي پوځیانو شمیر څلورو ته ورسید. د امریکا د حکومت او ناتو د راپورونو په حواله د 2015 میلادي کال له جنوري میاشتې راهیسې په افغانستان کې 15 امریکایي پوځیان وژل سوي دي. په وروستیو کې د ناامنیو په شو کې د افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو مرګ ژوبل زیاته سوې ده. وروسته له هغې چې په قطر کې د سولې وروستی پړاو مذاکرې پای ته ورسېدې، تر یوې اونۍ زیاته موده کېږي چې د افغانستان په زیاتو برخو کې جګړې روانې دي. واشنگټن د افغانستان د 18 کلنې جګړې د پای ته رسولو هڅه کوي. په وروستیو کې د افغانستان حکومت شکایت کړی چې د سولې له دغو مذاکرو څنډې ته ساتل سوی دی. وسلول طالبان چې له افغان حکومت سره مذاکرو ته نه دي حاضر سوي، دغه حکومت د امریکا لاسپوڅی حکومت ګڼي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. د بزګر دودیزه میله او پسرلنی کرنیز نندارتون نن په کابل کې پرانیستل شو. د کرنې وزیر په دغه نندارتون کې له بزګرانو سره د نویو مرستو ژمنه وکړه. دغلته د هیواد کرنیز محصولات او د کرنې وسایل په 230 غرفو کې د مینوالو نندارې ته وړاندې شوي دي. له کابله د ازادي راډیو له خبریالې ناجي ساپۍ څخه نور تفصیل اورو.
د بزګر دودیزه میله نن د کابل په بادام باغ کې د کرنې وزیر د کابینې غړیو لوړپوړو دولتي چارواکو بزګرانو او خلکو په ګډون د ویناو کرنیزو نندارتونونو او د بزګرانو په مارشونو او ملي اتڼونو ولمانځل شوه. دغلته د هیواد کرنیز محصولات او د کرنې وسایل په 230 غرفو کې د مینوالو نندارې ته ایښودل شوي. صنعتکاران او سوداګر خپل محصولات پلور او بازار موندنې لپاره وړاندې کړي او ګڼ شمېر خلک د دغې میلې او نندارې لپاره راغلي. د کابل د بزګرانو په استازیتوب یو تن مخکښ بزګر عبدالرحمن ناصری وویل چې حکومت باید د توکو د پروسس لپاره زمینه برابره کړي. نوموړي وویل
قزمن په ولسوالیو کې سړې خونې د پروسس بسته‌بندي مرکزونه جوړ شي، کولای شي د پردیو هیوادو د میوو واردولو مخه ونیسو او تولیدات مو لډیره برخه پاتې شي، د ډیر وخت پاتې شي.
همدارنګه له کاپیسا څخه د انیسی په نامه یوې بزګری وویل چې دا ډول نندارتونونه او میلې د کرنیزو محصولاتو د بازار موندنې لپاره ښه ګام دی، خو په وینا یې چې حکومت باید د کرنیزو محصولاتو د خرڅلو لپاره بازار موندنه وکړي. هغې وویل
اگر بازار داشته باشیم یا یک جای غرفه یا دکان داشته باشیم مواد خود بفروشیم، مواد از پاکستان و ایران به افغانستان فروخته میشه.
دغه بزګران له خلکو هم وغوښتل چې د هیواد اقتصادي پیاوړتیا لپاره له وطني تولیداتو ګټه واخلي. د نوي کال دویمه نیټه له 16 راهیسې د بزګر د دودیزې میلې د ورځ په نوم یادیږي چې د کابل بادام باغ د کلنې میلې لوی او پراخ مرکز ګرځېدلی. د کرنې او مالدارۍ وزیر نصیر احمد دورانی بیا وویل چې سړې خونې د غنمو زیرمې د بسته‌بندۍ مرکزونه مسله خونه او بهرنیو بازارونو ته د لاسرسي لپاره په روان کال کې لوی او پراخ پروګرامونه دي. نوموړي وویل چې د نورو پروګرامونو تر څنګ به بزګرو ته د پورونو ورکولو پروګرام هم پیل کړي.
ما میتونیم که برای زینا قرضه بدیم، علاوه از حمایه تکنیکی که وزارت زراعت دارد، وزارت زراعت امسال 230 میلیون افغانی را از طریق مایکرو فایننس بانک با قرضه های بسیار آسان و حتی برای یک فصل زراعتی هم این قرضه ها را آماده میکنه.
کاسه هم د افغانستان کرنیز سیستم بخوانی دی، خو کروندګر له حکومت غواړي چې د کرنې په اصلي کولو کې ګړندي ګامونه واخلي او د هیواد کروندګرو ته بیلابیلې کاري زمینی برابرې کړي. ناجیه صافی، ازادي رادیو، کابل.
په هلمند کې د پولیو پیښې مخ په زیاتې دودي. په دې وروستیو کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر څلورو ته رسیدلی. د هلمند د عامې روغتیا د ریاست کارکوونکي د هلمند چاپیر هم د پولیو په وایروس ککړ سوی بولي او کیدای سي چې له دې سره نورې پیښې هم په دې ولایت کې رامنځته شي. د یونیسف د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر شلو ته رسیږي. آیا د پولیو په ضد واکسین په هلمند کې او یا په نور افغانستان کې هم پولیو کلتور بدلیدلی شي؟ د هلمند د اطلاعات او کلتور د رئیس حمیدالله ویاړ سره زموږ همکار مرکه کړې ده. الیاس تایی له ویاړ څخه د هغو لارو چارو په اړه پوښتلی دي چې کولی سي د پولیو یا ګوزن په ضد واکسین د افغان کلتور یوه برخه شي.
بلکل، اطلاعاتو پر هنگ ریاست که چری و غاڑی یعنی 50% رول ادا کوي سپه دی برخه کې لکه عام روغتیا چې ادا کوي همدا 50% وند اطلاعات کلتور ریاست کولای سي د پولیو د پوهاوی په حق له ادا کی.
څنګه مثلا کوازی کی امکان لري د کلتور او د فرهنګ یو برخه وګرځي د پولیو په ضد کمپاین، د پولیو په ضد مبارزه، د پولیو په ضد جنگ، یا د پولیو د واکسین د تطبیق مثلا زموږ د فرهنګ د کلتور یو برخه ګرځیدلی سي؟ که مثال ورکم لکه لنګوټه چې خلک په د سنتو څنګه سم ده د پرهنګ او برخه ده یا یو شمیر جامیری امکان لري دا رقم واکسین هم مرده خپل کلتور او پرهنګ او برخه وګرځو.
بالکل که هڅه وسی کوشش وباندې وسی ذهنیت تازه وسی دا امکان لري او دا په وخت او زمان سره بدلیږي هم ځکه چې وو زموږ زیاتره خلک د پولیو په ناروغي په تاوان پوهیدل دي. که موږ وګورو دغه ورستی پیښې چې کیږي په کوم سیمو کې هغه ته چې د رسنیو لالارې کمی نیکاس ورکول شوی دی او خلکو دا درک کړی ده چې دا ناروغي نه علاج لرونکې ناروغي ده، یعنی کچیر یو څوک یو ځل قرباني مبتلا سي بیا یې علاج نه کیږي. نو اوس د ټولو سره دا ذهنیت ورو ورو پیدا کیږي چې موږ باید د دې ناروغي لپاره هغه څه وقایه چې وي هغه ټول سر له اوسه څخه تدابیر ورته ونیسو د مخنیوي دپاره. نو دا د دې دپاره که همداسې مسلسل کار وسي په غونډو کې د دې د رسنیو د لارې انعکاس وسي، د عامه پوهاوي نور پروګرامونه جوړ سي، د ځوانانو سره، د کلي د مشرانو سره، د ملا امامانو سره، د دې سره دغه موضوع شریک سي، دغه ضررونه و دغه څه نقصانونه یې ورته بیان سي او د هغوی له طریقه څخه یو ذهنیت وسي دا بحث ته ولویږي. دا موضوع په مسجدونو کې، په بانډارونو کې، په مجلسونو کې پر دې باندې بحث وسي، دا مسایل په کورنیو کې مطرح سي، بالکل دا په یو فرهنګ باندې بدلیږي.
که ستاسو نه غوښتنه وسي چې موږ سره د پولیو په محوه کې مرسته وکړي، تاسو به څه کوئ، کوم کارونه به کوئ؟
موږ کولی شو د رسنیو د لارې د پوهاوي په برخه کې ډیره همکاري وکړو، همداشان د ځوانانو کوم پروګرامونه چې موږ دایرو په هغه له طریقه کولی شو چې د پولیو د ضررونو په حق لباندې او د پولیو د واکسین د ګټو په حق لباندې ورته وژغیږو خلک پوکو احمد ذهنیت جوړونه وکړو. همداشان د بیلابیلو نورو طریقو څخه چې په ښار کې د پولیو اعلانات نصب سي، مثلا د سندرغاړو له طریقه، د هنري پروګرامو له طریقه، د تیاتر له طریقه، د تمثیلي دغه اکټونو د برنامو له طریقه کولی شو په دې برخه کې ډېر همکاري وکړو.
چې زموږ سره د پولیو په برخه کې د مبارزې مرسته وکړي، راسي دا په یو فرهنګ بدل کو، دا د پولیو په ضد مبارزه، تاسو به څه کوئ؟
که زموږ سره دا غوښتنه اوسي، موږ به د اړوند رسنیو سره او ممثلینو د ځوانانو د دې سره ګډې غونډې ونیسو، دوی به راوبولو، مشورې به ورسره وکړو چې په څه ډول باندې کولی شو، په کومو امکاناتو باندې کولی شو چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره کار وکړو، ختمه یې.
د هلمند اطلاعات او کلتور رئیس حمید الله ویاړ.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
سوریه، روسیا او ایران د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه اعلان رد کړی دی چې وایي امریکا باید د جولان لوړې د اسرائیلو د قلمرو په توګه په رسمیت وپیژني. ولسمشر ټرمپ تیره شپه پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې دا سیمه د اسرائیلو لپاره ستراتیژیک او امنیتي اهمیت لري. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، سوریه، روسیا او ایران د ولسمشر ټرمپ د دې اعلان د رد لپاره څه ویلي دي؟
مننه شیبر صاحب. سوریه نن د ولسمشر ډونالد ټرمپ دا ناڅاپي اعلان وغند چې وایي واشنگټن به د جولان لوړو پر لنجمنه سیمه د اسرائیلو حکمیت په رسمیت وپیژني. د سوریه د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن خپور شو دا څرګندونې غیر مسؤلانه بللي. ولسمشر ټرمپ پرون د وری په لومړۍ نیټه پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل هغه وخت را رسیدلی چې متحد ایالات د جولان لوړو پر سیمه د اسرائیلو حکمیت په رسمیت وپیژني. ټرمپ لیکلی چې د جولان لوړې له ستراتیژیک او امنیتي پلوه د اسرائیلو د دولت او سیمه ییز ثبات لپاره خورا مهمه او حساسه سیمه ده. د سوریه د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوی چې د ټرمپ وینا د اسرائیلو له صهیونیست رژیم څخه په ړندو سترګو د امریکا پلوي ښیي. د سوریه د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ټرمپ دا څرګندونې د حقیقت نشي بدلولی چې د جولان لوړې به د سوریې او عربو په ولکه کې پاتې شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل د جولان د لوړو په موقف کې بدلون به د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو څخه مستقیمه سرغړونه وي. انټرفاکس خبری آژانس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې ماریا زخاروا په حواله خبر ورکړ چې نوموړی د ولسمشر ټرمپ د څرګندونو په اړه په غبرګون کې وایي د مسکو دریز دا دی چې د جولان لوړې به په سوریه پورې اړه لري او په دې کې به هیڅ راز بدلون را نشي. زخاروا ویلي دي چې پر دې سیمه د سوریې د دولت حاکمیت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 409 نمبر پریکړه لیک په اساس تثبیت دی. همداراز ایران ویلي چې د اسرایلو د قلمرو د یوې برخې په توګه د جولان لوړو ته د رسمیت ورکولو په اړه د امریکا د ولسمشر څرګندونې د منلو وړ نه دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن پر دولتي ټلویزیون خپور شو ویلي چې دا غیر قانوني پریکړه د منلو وړ نه ده او د حقیقت نشي بدلولی چې د جولان لوړې په سوریې پورې اړه لري. شبر صاحب، عربی ټولنې او ترکیه هم د ولسمشر ټرمپ دا اعلان غندلی دی، دلته وخت نشته خو ما دا یادونه یوازې د روسیې او ایران او پخپله د سوریې د حکومت په دې خاطر په سر کې راوسته چې دا د سوریې مهم متحدان دی ایران او روسیه.
تاسو څو نورو هیوادو ته هم اشاره وکړه، لیکن له لویه سره نړیواله ټولنه څه وایي چې د جولان سیمې د کوم هیواد برخه دي؟
د سوریه د جولان پر لور د سوریه د حکومت په اړه خو لکه څنګه چې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې هم یادونه شوې ده، د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک په اساس تثبیت ده، یعنی د سوریه برخه ده. مګر کچیرته د ټرمپ اداره له څه مودې راهیسې د جولان پر لور د اسرایلو حکومت ته د رسمیت ورکولو په مسله کې غور کوي او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم د امریکا دا اعلان د ولسمشر ټرمپ دا اعلان هرکلای کړی او داسې ګومان کیږي چې د اسرائیلو د انتخاباتو په درشل کې یو میاشت د اسرائیلو انتخاباتو ته پاتې ده. نو په دې موده کې به د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سیاسي قوت لا زیات کړي. او شیبر صاحب، نتنیاهو پر ټویټر خپل پیغام کې لیکلی دی په داسې حال کې چې ایران د اسرائیلو د لمنځوړو لپاره د سوریې له خاورې کار اخلي. نو د ولسمشر ټرمپ دا اعلان په ډیر جرأت سره د جولان پر لوړو د اسرائیل او حاکمیت ته رسمیت ورکوي. فقط یوه وروستۍ یادونه ده چې د جولان لوړې سیمه چې ټول مساحت یې 1800 کیلومتر مربع دی، اسرائیلو په 1918 کال کې له سوریې څخه ونیوه. اسرائیلو په 1900 په همدې کال د جولان د لوړو له اشغال وروسته په 1918 کال کې په دې سیمه کې خپل قوانین نافذ کړل او عملاً یې د خپل قلمرو یو برخه وګرځوله. خو نړیوالې ټولنې تاسو چې پوښتنه وکړه، تر اوسه هم د دا اقدام په رسمیت نه دی پیژندلی، یعنې د اسرائیلو دا اقدام چې د جولان لوړې د خپل قلمرو د یوې برخې په توګه اعلان کړي دي، د نړیوالې ټولنې په رسمیت نه دی پیژندلی.
او تر ډېرو پورې د ملګرو ملتونو پوځیان هملته ځای په ځای ودي، د دې لپاره چې د سوریې او د اسرائیل ترمنځ شخړه رامنځته نشي.
بله، دقیقا همدا.
مننه تکل صاحب. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي تیر لمریز کال د ښځو پر ضد تاوتریخوالی په افغانستان کې کم نشو. په دې اړه یو تفصیلي راپور د ازادي راډیو د خبریالي فیروزي عزیزي پر
د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په افغانستان کې د بشري حقونو یو اساسي ستونزه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په 1990 مریض کال کې هم د دغه هیواد خزي د تاوتریخوالي شاهدانې وي. د دغه کمیسیون د خزو چارو د برخې مسولې لطیفې سلطانی ازادي راډیو ته وویل په دغه کال کې له دوی سره د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي له 4 ضرورتي پیښې ثبت شوې دي. د بشر د حقوقو کمیسیون تیرنې په 1990 مریض کال کې هم د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لوړو شمیرو ښکارندوی کوي او موږ په دغه کال کې هم 2280 قضیه ثبت کړې چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د 4319 پیښو له موارد څخه دي. البته دا یو کم توپیر دی چې تر صفر لاندې دی، یعنی د تیر کال په پرتله یوازې شپږ پیښې راکمې شوې دي. اغلی سلطانی وای له دوه څلور زره درې سو نه ویش د تاریخوالی پیښو لشمیر څخه شپږ سو اته اویا اقتصادي دوه سو اتلس جنسي تاریخوالی یو زره درې سو دوه اتیا فزیکی تاریخوالی یو زره څلور سو پنځه شپته رواني او لفظي شخړې او پنځه سو شپږ اتیا هغه پیښې دي چې د ناوړه دودونو له امله رامنځته شوي او د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون سره ثبت شوي دي. نوموړی زیاتوي چې د ولایتونو نفوس ته په کتو کابل کې د تاوتریخوالي تر ټولو زیاتې پیښې شوي او بامیان، ننګرهار، بلخ او هرات هغه ولایتونه دي چې په دغو ولایتونو کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون په دفترونو کې زیاتو ښځو خپلې پیښې ثبت کړي دي. خو د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې په دیارلس سوه نویم لمریز کال کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی راکم شوی دی. د دغه وزارت مرستیالې نبیله مسلح ازادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو سازمان راپور ښیي چې د ښځو پر وړاندې زور زیاتی شل سلنه رقم شوی دی.
سالی که گذشت سال 1397 وضعیت زنا تا جایی
په دیارلس سوه نویم کال کې د افغان ښځو وضعیت یو څه ښه و. هغه شمېرې چې ملګرو ملتونو خپرې کړې ښیي چې په دغه کال کې د ښځو پر وړاندې شل سلنه تاوتریخوالی راکم شوی او موږ دا یوه ستره لاسته راوړنه بولو، یعنې زموږ کارونه پایلې هم ورکوي. که څه هم افغانستان په تېرو اتلس کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې لکه د نجونو د زده کړو، روغتیایي خدماتو، سوداګرۍ او په سیاسي او مدني چارو کې د ګډون په اړه د پام وړ لاسته راوړنې لرلې، خو لا هم د هېواد په ډېرو سیمو کې د فرهنګي او ټولنیزو ستونزو موجودیت هغه څه دي چې د دوی پر وړاندې خنډونه جوړ کړي او د دوی حقونه او ازادي یې نقص کړي دي. د بدن د غړو پرې کول، وهل، ډبول، په کم عمر کې ودول، له اساسي او اسلامي حقونو محرومېدل، جنسي تیری او یو شمېر نور هغه مسایل دي چې افغان ښځې له امله کړېږي. د ښځو د ملاتړ بنسټونه وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اصلي لامل په کورنۍ او ټولنه کې د نارینه واک او ښځو ترمنځ جنسي نابرابري ده. دا چې په افغانستان کې له زده کړو څومره نجونې بې برخې دي، موږ غوښتل د افغانستان له پوهنې وزارت یې په اړه معلومات واخلو، خو د پرله پسې اړیکو سره سره بیا هم بریالي نه شوو. خو تر دې وړاندې دغه وزارت ازادي راډیو ته ویلي و چې په دیارلس سوه نویم لمریز کال کې د بېلابېلو لاملونو له امله درې اشاریه اووه سلنه نجونې ښوونځیو ته له تګ محرومې دي. له دې سره د افغانستان لومړۍ میرمن بیبي ګل رولاغني وایي چې په دیارلس سوه نویم لمریز کال کې د پام وړ پرمختګونه او لاسته راوړنې موجودې وې. نوموړی د سوداګرو ښځو د شمېر زیاتوالي ته په اشاره وایي:
با اساس محاسبه اتاق در حال حاضر بر علاوه
د سوداګری خونې د محاسبه په اساس د محل د غیر رسمي سوداګرو ترڅنګ یو زوري یو سلو پنځو سوداګری خزي په رسمي ډول په هیواد کې فعالیت کوي او دا یو ستره لاسته راوړنه ده.
و ای یک دستاورد بسیار کلان است.
د افغانستان د اداري اصلاحات خپلواک کمیسیون هم ویلي چې دیارلس سوه نویم لمریز کال هم د ملکي خدماتو په دستګاو کې د ښځو د ګډون لاړخه تر ټولو ښه کال و. د دغه کمیسیون د شمیرو له مخې په دیارلس سوه شپږ نویم لمریز کال کې د ملکي خدماتو د کارکوونکو کچه یوازې دوه ویشت سلنه یې ښځو جوړوله، چې اوسمهال دا کچه اووه ویشت سلنې ته لوړه شوې او پنځه سلنه لوړوالی ښیي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې په دیارلس سوه نویم لمریز کال کې هم په کورنیو او دولتي ادارو کې په هماغه پخواني شدت تاوتریخوالی موجود و. د افغان ښځو د شبکې ویغړې سیما څخه په دې اړه وویل:
قانون هست که باید بیشتر از 30% کرسی های دولتی باید برای خانم ها باشه.
قانون دست دهی چه باید دولتی کرسی و دیر سلنه ی خزو تخونگی شید. خب مهم و کردی پوستونو که بیا کمی خزی حسود لدی چی دا پخپلا یو دول توتی خواله ده او دولسواله و او کلیو پکاچه هم زور زیادتایشتا چه سهره محکمه هم پکی شمالی دی.
این ما سخت ما خانم ها تقبیه میکنیم.
په دیارلس سوه نویم لمریز کال کې د افغان ښځو د اندېښنې وړ بله موضوع د سولې په خبرو کې د دوی د لاسته راوړنو خوندیتوب دی. دوی وایي چې د هېواد سیاستوال باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پر ولسواکۍ او په ترلاسه شویو ازادیو په تېره بیا د ښځو په لاسته راوړنو معامله ونه کړي. خو د افغان حکومت چارواکو ویلي چې د ښځو د حقونو ټینګښت او د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملینو محاکمه د دوی په لومړیتوبونو کې دی او له طالبانو سره په خبرو کې به یې هم حقونه له پامه ونه غورځول شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
تازه خان سمسور لننګرهار پر سوال سمس کې لیکي د زلمی خلیل زاد د سولې خبرو د بسوګي واده جوړ شو کله خلک ورته خوشاله وي بیا پکې خند را منست شي. ګل حبیب حقمل د زابل له مرکز کلات څخه لیکلی دی د نوي کال دوهمه ورځ د ټولو افغانانو ته مبارک وي، هیله ده چې دا کال مو د سولې او خوشحالۍ کال وي. فضل کریم درویش پر استولې اس ام اس کې لیکلی دی د پکتیا له ځاځیاریوبه، حکومت باید د ښوونځیو د کتابونو ستونزه د نوي کال له پیلېدو سره ژر تر ژر حل کړي. جعفری بیا بیرته د سولې مسلې ته اشاره کړې ده او دی لیکي د حکومت د پوځي عملیاتو اعلان د سولې خبرې اغیزمنې کوي. محمد قاسم ځواک له هلمند بیا لیکي تر څو چې حکومت د طالبانو جنگي ماشین بند نکړي طالبان سوله نه کوي. عبدالله عادل د هلمند له ناوې په راستولې سمس کې لیکلی دی د امریکایي پوځانو وژنه به د افغانستان د سولې په خبرو باندې منفي تاثیر ونه کړي. عبدالرحمن له کابل لیکلی دی تر څو چې طالبان تر فشار لاندې رانشي په افغانستان کې سوله نه کوي. شفیع الله ارسلان له بکوا څخه لیکلی دی ازادي راډیو کارکوونکو ته د نوي کال مبارکي وایم او یو شمېر نورو اوریدونکو هم د نوي کال مبارکي ازادي راډیو همکارانو ته ویل. وړاندې د زما رایه زما حق پروګرام درو چې د افغان